پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې لامل دوه کان کیندونکي وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپل ژمنو ولاړ دي. او د امریکا دفاع وزیر ویلي چې امریکا به اجازه ورنه کړي چې اوکراین ناکام شي. اوس د خبرنو تفصیل. د بلوچستان په هرنایی کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کان کیندونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغني شهواني نن مشال راډیو ته وویل چې پرون تر روژه مات وروسته د هرنایی د شارګي سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زارجن ګیس له امله چاودنه وسوه، کله چې لس مزدوران د سکرو په رایستلو بوخت ول.
چکم وخت چاودنه وسوه هغه وخت لس کان کیندونکي لاندې وو، بیا وروسته اته کان کیندونکي د مرستو لپاره لاندې تللي وو، هغه راستلی دي. د مرستو کار په چټکی سره روان دی او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا کسان راوستل شي.
بل په لوپه بلوچستان کې د طبي ناورینونو د انتظام ادارې صوبایي مشر جهانزیب خان مشال لډیو ته ویلي چې له نړیدلي کان څخه د دوو کان کیندونکو مړي راایستلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې تر څنګ هغه اته مزدوران هم بیرته ژوندي راایستلي دي چې تر پیښو وروسته د خپلو ملګرو د راایستلو لپاره کان ته کښته سوي ول او هلته د ګیس له امله بې هوښ سوي ول. د نن په خبره اته کان کیندونکي لا هم په کان کې بند پاتې دي. د پاکستان سینټ پر اته څلوېښت خالي څوکیو د انتخاباتو لپاره د نوماندۍ د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته ورسېدی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوماندانو ارزول سوی نوملړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ پر شپږویشتمه خپور کړي او نوماندان د مارچ تر ویشتمې د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی سي. انتخاباتي کمیشن زیاته کړې چې د مارچ د شپاړسمې تر ټاکل سوي نیټې 15 کسانو د نوماندۍ اسناد ورسره جمع کړي ول. په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایي یعنی اته څلوېښت څوکۍ د مارچ پر یولسمه د استازو د شپږ کلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوي دي. ټاکل شوي چې دغو څوکیو ډکولو لپاره د اپریل پر دویمه نیټه په قامي او ټولو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ پر 19 پر خپل ویبپاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. بیان زیاتوي چې دواړه مشران د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د هدفونو پوره کولو لپاره د امریکا د لا زیاتې همکاري او ملاتړ په اړه خبرې وکړې چې دغه هیواد د مالي انتظام او د پانګونې فضا لا ښه کول پکې شامل دي. بیان پر مخ لیکي چې ډونالد بلوم د پیسو له نړیوال صندوق یا له آی ایم ایف سره د پاکستان د پور اخیستلو په لړ کې د امریکا د ملاتړ یادونه وکړه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپلو نږدې 5000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې څو ورځې مخکې خبر ورکړی چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. دې کمیټې په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې د فعالیتونو په ځنډېدو سره یې میلیونونه اړمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په خبره له څلور لسیز راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته د روغتیا، پوهنې او روزنې، معلولینو ته د خدماتو او اړمنو ته د مرستو پروګرامونه مخته وړل. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که څم د جمهوری غوښتونکو د مخالفت له امله د استازو په جرګه کې د اوکراین د $60 بډالرو مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بیل پارون یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 50 متحدینو استازو ته ویل امریکا به اجازه ورنه کړي چې اوکراین ناکام شي. په هغه غونډه کې د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وسوې، ځکه چې هغوی په ختیځ محاذ کې د روسیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره مبارزه کوي او د توپخانې د مهماتو د کمیدو په حال کې دي. دا وخت د مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل پروانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. د بلوچستان په هرنای کې بیګا د کوهلې په وکان کې د چاودنې له امله یو شمیر کارکوونکي تر لاندې شوي دي. په هغه صوبه کې د آفتونو پر وخت د انتظام ادارې او چارواکي وایي د کارکوونکو د راستلو چارې روانې دي.
دوه ډیډ باډیز راوتل دي. مخکې کسان تللي وو رسکیو لپاره، په خپله فساد شوی وو، هغه هم راوتل دي. لس کسان هلته دننه شته اوسه.
د پاکستان د کسم چارواکي وایي د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرته له پاسپورټ او ویزې د افغان ډرایورانو پاکستان ته پر داخلېدو بندیز وي. په تورخم کې افغان ډرایور له دې امله پریشان دي.
زراو لارې دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي. موږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو.
او د افغانستان په خوست کې میش وزیرستاني کډوال نړیوالو مرستندوی ادارو د خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي.
خوراکي مواد کومک تمیر سره وخت ځکه چې میش په ډیر سرعت ځکه پروت یوه د شوي دی په خمه کې ژوند کې.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. رپورٹ تھا بلوچستان پہ ہرنائی کے دا کوئلے پہ وکان کے چودن شوید چلا مل شاخوا لس کان کندن کی ترلاندی شوی دی. تر چودن رست کان کندن کو درائستلو لپارا د مرست کار پیل شوی دی او تر اوسه د دو کان کندن کو مڑی رائستل شوی دی. چارو کو پا خبر چې د سکرو پا کان کی چودن تیر شپا آغا وقتو شوا کلا چی حل تا لسو سخطر یولو سپوری کان کندن کی دا کوئلے پا رائستلو بوختول. تفصیل له کوټه د مشال لیډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه یو سل شپېته کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هر پرای ضلع په شارګه سیمه کې د زردالو په غرو کې د کوېلې په یو کان کې د مارچ په 19 نیټه هغه وخت چاودنه شوه ده کله چې د روزمات وروسته د کوېلې نزدې لس کان کیندونکي د کوېلې د راستلو په کار بوختو. په کوټه کې د کوېلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې چیف ډایریکټریټ اف ماینز د مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې چاودنه 800 فوټه لاندې شوی ده او تر اوسه مرستندویو کارکوونکو د دوو کان کیندونکو مړي راستلې دي. څوک چې د پښین عبدالغفور او د زردالو صبر خان په نامه پیژندل شوی دي.
اوس وخت وقت دست وادمیات گئے تھے اس میں مدد کے لیے بس ان کو نکالا.
چکم وقت چاودن اوس و هغه وقت لس کان کیندون کی لاندې وو. بیا وروسته اته کان کیندون کی د مرستو لپاره لاندې تللی وو. هغه راستلې دي. د مرستو کار په چټکی سره روان دی او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا کسان راوستل شي. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخته خواشنۍ ښکاره کړې او مرستندویو ادارو ته امر کړی دی چې هغه دې د لاندې سوو کان کیندونکو د راستلو لپاره په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په دې اړه مچکل په صوبه کې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم مې د مشر جانزیب خان سره تماس ونیوي. نو هغه مشال ډیرو ته وویل چې د پیښو وروسته مرسته کوونکي ټیمان و ارنایي ته رسیدلې دي او د ده په خبره چې تر اوسه د یاد کان څخه دوه کان کیندونکي مړي موندلې دي. د دې تر څنګ اته هغه کان کیندونکي هم بیرته ژوندي راستلې دي څوک چې د پیښو وروسته د مرستو لپاره وکان ته شو سوي وو او د ګیس له امله به وښ شوی وو.
دوه ډیډ باډیز راوتل دي. مخکې کسان تللي وو رسکیو لپاره، په خپله فضا شوی وو، هغه هم راوتل دي. ګیس ان باندې یو لس کسان وو شپږ دلته په ساو مابینس کې، هغه لس کسان هلته دننه شته اوسه. ګوره دا چې کوم سامان دوی ته ریکوایرډ دي، هغه یو کمپریسر دی. هغه کمپریسر کې دی هغه ماینز ډپارټمنټ سره شته. هغه ماینز ډایریکټریټ کار دغه دی. هغه نه علاوه اکسیجن سلینډرز موږ هم ورکړی دی، ایف سی ایم دوی ته راکړی دی. کوم کسان لاندې دي هغه ته اکسیجن سلینډر.
د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته د پلټنې کار هم پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه و. په دې اړه مو په وار وار د ارنایي سیلې د مرستیال کمشنر جاوید ډومکی سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړي. البته په کوټه کې د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هېواد په نورو برخو کې د کوېلې په کانونو کې دا ډول زیاتره پیشی د حکومت د بغوری له عمله رامنځته کیږي. خو د نوموړي په خبره چې د ارنایي پیشه د چاودېدونکو موادو له عمله رامنځته سوې ده
او بلاستیک یې کړی دی د بارودو کله او دا منع دی کله دا ونه کوي. نو یوه طبقه خو دا وسوه یوه بیا د هغه قبضه کې بلاسټیک وکړي په کوله کې یوه هغه وکړه که نه دواړه طبقه سره ملګري شوې پر لارې باندې یې غر را علاقې پر 200 فوټه او اوس دلته کومه هوایي ده دا هوایي د دې قابله نه ده یا د انسان پر ولویږي یا د وخیز او پر فاصله هم زیاته ده. هسې یو کوچنی سروی جوړ کړی دغه واقعه شوې ده. دغه بربریت چې دی دا په 2011 کې چې دوه څلوېښت ځوانان مړ شو په سټورج په ایم ډي سي کې هغه باندې هم بلاسټیک وو.
د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې د شمېرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هېواد په نورو برخو کې د کوېلې په کانو کې 208 کان کیندونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمېر د بلوچستان سره تړاو درلودی او شاوخوا 3000 کان کیندونکي زخمیان سوي هم وو. خود سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وزل سوو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کوېلې د خاوندانو لخوا 15 لکه پر یو کس مرسته ورکول کیږي. لیکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لک روپۍ د ډیت ګرانټ ورکولو اعلان سوی وو پر هغه د نوموړي خبره تر اوسه عمل نه دی پیل سوی.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم چارواکو پرون مشالې ډوته ویلې دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو بشپړولو لپاره ورکړل شوې مولت د مارچ پر 1 پای ته رسي او د اپریل لومړۍ نیټې نه به د پاسپورټ او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه وي. بلخ افغان ډرایوران وایي پر پاسپورټ او ویزې اخیستلو باندې ډېرې پیسې او زیات وخت لګي نو هغوی ته دې پر ځانګړو کارډونو یا راهدارو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر راپورټ کې.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرورانو ته لیکل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورټ جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
زما احمد دی داسې کار دی چې موږ دا یو لارۍ نه ده تقریبا زراو لارۍ دي نه پاسپورټ چا سره شته ټیمونه کې ختم دي نه ویزې را سره شته دی ویزې څوک رالووی چې ساده یو لارۍ نه خچا چاله ویزې وي موږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو غریب خلک یو څه وکړو روزه ورو دغه تینې چېشته دلته خړه مې چلېده نه اوبهشته نه ښایسته هیڅ شی نهشته بد خړه خاوره باندې پراته وي دغه شګ ځان ته کمبله خواره کړو څملو بس.
الله نور ما سره کنټینر دی ټرانزیټ هغه او نن من هم شپه چې په میچنۍ کې وډیاړې ما مشکل ښه ډېر دی څوک هم غم کنه مونږ له خو یو ټیم راکړه خو چاته ورشو قرآن کوم څوک خبره م اوري.
ته برتله کابل کې د پاسپورټ ته اپلای کړې کوشش ته کړې
شپږ میاشتې مې ورته تېرې کړې بېرته راغلی منه ما جوړ کړه پیسې پیسې م غواړي جوړګیم نه بس کاروبار باندې بخډه را سر ده هرڅه جام ولیار دی 20 پیدا تر نشو
نو میستان دا ګل سپورت سامان را چول افغانستان ته روان روجان اپر ګډی کار نه پاس کې ولاړ دیو بس دا نه تورخم نه ولاړ دی علی ماچه دا پوره شاگه سر پوری ولال دیو بس بیگا من پیشلا میں اندر کڑا بس ایندا رو شمال لنگو سامان راخیستو ابس ل دیک لین را وانچ اور راغلو بس رو جانا نی سامان پر خود انیم برا وڑ
د جنوری پ دیر لسمن ایت ہم د پاکستان امنیتی زواکونو کسٹم چارواکو هغه افغان ڈرائیوران ری سار کڑیو چ چا سرا پاسپورٹ او ویزا نو او دو طرفه تجارت ور سرا تر لسو رز پوری زنده دلو خو بیا پ تور خم صفر نقطه کی پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنز د مذاکراتو نه پاس د جنوري په دروشتمه نیټه باندې د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ په دې شرط خلاص کړل شو چې په خو شاو دوه میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخمي سفري محدودیتونه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کړي او دا شرط پاکستانی وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورټ باندې د افغانستان ویزا لگوی او بیا بپا تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سندکارانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتی او سیاسي مسلو پر سر دی کډوال ونزورول شي او نه دي هم پر تجارت محدودیتونه ولګي. دا لغه وروسته ده چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ پر 13مه د پاکستان او چارواکو له خولې خبر ورکړل چې د اپریل 15 به له پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل شي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه به له پنجابه د افغان سیټیزن کارډ لرونکي راجسټرډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستلی کیږي. بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلې ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سیټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي.
نور خلق دا ونم لکه یا ولکه معاجر سیزی کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم وخام خان اور داسې انرجستر خلق پاتی دا خلق چې دا لا شیاتنه هلاک خلق افغانستان ته التا نه کار شته نه روزګار شته او نو د دې خلکو سرپناه تشته دي او دوی هلته سیاسي مشکلات هم لري. نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خو د مشکلاتو نه وجه راغلي نو بیا ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي؟ دا ظلم دی، زیاتی دی، نو دا کار په کار نه دی چې وشي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینې نورو پاکستاني رسنیو د مارچ په 13 نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو وفاقي سیکرټري آفتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15 نیټه نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده. تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستیو میاشتو کې 15,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاو تریخوالي په وجه واپس لیږل شوې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل.
مونږ ډېر په دې باندې پریشان یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبان حکومت جوړېدو نه پس ډېر وخت شو چې خراب شوی دي او د هغې په وجه زموږ تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او زموږ تجارت ډېر زیات په مشکل کې دی. نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي ګاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه ودرول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند ودرول دي او د ډېرو لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي دې کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان خبرې نه دي روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ښه شي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موقع میلاو شي.
له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستلو عمل د هغې وروستو پیل شو چې د پاکستان او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو او غړو په سر تعلقات خراب شو. هم په دغه لړ کې د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې دننه بریدونه کړي دي او د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې د هغه بریدونو هدف د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې غړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوو کلونو راسي په افغان طالبانو ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې دي د پاکستان په ضد کارېدو ته نه پرېږدي خو په کابل کې د طالبانو حکومت د پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. خو بلې خواته د ټي ټي پي په نوم پاکستاني وسلوال او په کابل کې د طالبانو حکومت دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
دا مشال ریڈیو دور دن کو پا خوست کے میش وزیستانی کڑوال وائی ل هغوی سره له تېرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې په میاشت کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. کډوالو همداراز ویلي یو میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلېدل هم بند شوي او د غلام خان پر لار هغوی ته د ناروغانو د بیولو او نورو ضروري کارونو لپاره هم د تګ راتګ اجازه نشته. هغوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غواړي چې په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستانی کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي. په خوست کې له ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډېره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کو د شمالي وزیرستان مهاجري چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمی کې ژوند کوي. دا ستونزه جوتاتو چې نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسیدونکی نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبل فینا دا هم غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي ځکه چې میش په ډېر سړه ځیکه پرته یو ورنده شوي دي په خمه کې ژوند کې خامخا د میش سره خپل مرسته جاري دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
میشته د لیارې انتظام ونیو شي د ګلم خون خامخا دا ونیو شي ځکه چې میشته ډېر مشکل دي تکلیف ته انټری ده کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دي په
خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی، یا ګربز ولسوالۍ ده، یا متون مرکز دی، یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چیرې دغه سره د ډبلیو ایف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي، نو دا اداره به پښیمانه وي په دې باندې، ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې.
ومو غوښتل چې د وزیرستانو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شار د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسیدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي متحده عربي امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. ټامس ویسټ پر خپل ایکس پاڼه دغه سفر هدف چې روانونه ترسره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بدلی دي. هممهاله یو شمېر نجونو او ښځو چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله وایي اغېزمنې شوي دي، له امریکا یې غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې هغوی ته په نوي کال کې لږ تر لږ د زده کړې او کار حق ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانونه هند او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیژن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوه نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېر همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یوه پخوانۍ کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویسټ به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویسټ تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه بال احمد شاه اعظمي نوور.
د بلوچستان په نړۍ کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کان کیندونکي وژل شوي دي. په کوټ کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شهوانی نن مشال راډیو ته وویل چې پرون تر جمعات وروسته د هرنۍ د شارې سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زرجن کیس له امله چاودنه وسوه، کله چې لس مزدوران د سکرو پر ایستلو بوخت ول. د پاکستان د سینټ پر اته څلوېښت خالي څوکۍ د انتخاباتو لپاره د نماینده د اسنادو ارزولو عمل پرون پای ته ورسېدی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نمایندانو ارزول شوی نوملړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ پر 26 خپور کړي او نمایندان د مارچ 28 د نوملیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی سي. ټاکل شوی چې د هغو څوکیو ډکولو لپاره د اپریل پر 2 نیټه په قامي او ټولو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشي. په اسلام آباد د امریکا سفیر ډونالډ بلوم ویلي چې هیواد د پاکستان اقتصادي همکاري ته د لا پراختیا ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ پر 19 په خپله ویبپاڼه په خپل ټړي بیان کې ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان لپاره د سټوډنټ کمیټې ویلي د خپلو نږدې 5000 افغان کارکوونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکوونکي د خپل کورنۍ نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دي کتم د جمهوری غوښتونکو د مخالفت له امله د استازو په جرګه کې د اوکراین د 16 ډالرو مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بې لپاره ونې یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 50 متحدینو استازو ته وویل امریکا به اجازه ورنکړي چې اوکراین ناکام شي.
نمشال ریډیو لند خبرونو سیو بل موجود امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی په روسیه کې د انتخاباتو ورسته بهیر د ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسی وګړي له جمهوریت بهیر به برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په انتخاباتو کې چې د مارچ پر 15 14 ولسمه تر سره شول، یو ویا کلن ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د شپږ کلنې دورې لپاره پکې منتخب شو. د چارو د پوهانو په اند پوتین غوښتل د انتخاباتو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالي بدل کیږي وښيي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. تفصیل د صفی الله ستانگزی په رپورت کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلینکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلینکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروسته بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو او په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 4.4% و. په دې ټاکنو کې رایه اچونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسي پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتي اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلینکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادارې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی و او اشغال کړی دي پیاوړي کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د امریکا د پوز دوه پخوانی لړپولي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی ول. هغوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل. د کمیټې پښتنو ته ځوابونه وویل. پر دې مهال د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلک نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې لا دوی ته سپیناوی نه دی کړی. تفصیل بیا هم صفی الله ستانکزی راکوي.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی سه شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
"At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation."
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندې کړل. هغه څه چې زموږ سیمه ییز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی بیا ویل پاوزی پلاوه امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانېدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچې ستونزې رامنځته کړې. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 18 د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې په کې لکتر لګي 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکرو وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د غبرید مسولیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلک نیوکه وکړي چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه بریښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نخوښتونکی تایلر وارګ ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
اغت سنایپر وو او مشته شاهد را کړ چې ځانمرګ بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولی وو او خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګ بریدګر په نشه کړی. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده تنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او ومو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیاتو پر مهال رامنځته شوې فاجعې او ننګونې بیا پیښې نه شي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ 2020 کال د اګست په 1 د افغانستان د تخلي عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو یې په دغه هېواد کې خپل ماموریت پای ته ورساوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کول دی
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی چې ټول مال خلک بنتې پورته کړي کلاشن کوف غاړې ته کولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اورېدای شي.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې طالب چارواکو د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی دی. کروندګر کې یو خوا له دې کمپاینه رضامندي څرګندوي، نو بلخوا یې زیاته کړې ده چې سګنۍ وچکالۍ د هغوی کروندې له زیان سره مخ کړي دي. هغوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤولو چارواکو غواړي چې په کرنیزه برخه کې دی ورسره اړینې مرستې وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو په کرلو بندیز لګولې، خو بیا هم سکل د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو په کلاګانو کې یا د سلورو دیوالونو دننه کوکنار کرلی و. خو په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کوکنارو د اړولو کمپین پیل کړی چې تر دا مهال یې 3.5 جریبه ځمکه باندې کرل شوي کوکنار اړولي او په تړاو یې 8 کروندګر نیولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان حافظ عبدالبصیر زابلی وایي چې د کوکنارو د اړولو کمپاین به تر هغې دوام ومومي سو پورې چې د کوکنارو د کښت ګراف صفر ته راښکته کړی نه وي.
350 جریبه ځکه د کوکنارو له کښت څخه کسوې ده، نو دا کمپاین به لا هم جریان لري تر څو په ننګرهار کې د تریاکو کښت صفر ته ورسیږي. یعنی په هر ځای کې چې تریاک کرل شوي امنیتی ځواکونه به ځان رسوي او کښت له منځه وړي، ولو که ګلدانۍ کې هم کرلی لا به هم پاته نسی.
بلخوا د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ کروندګر په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو له کمپاین راضي دي، خو له مسؤولو چارواکو څخه د کرنیز سکتور د میکانیزه کولو تر څنګ کروندګرو سره د اصلاحي تخمونو او کیمیاوي سرو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر سید انور او رضا خان وایي
بازی نشهی تو کی دل تک کرل کیدل دا غی مخنیوی شی منګه د دې ارکلې کو خو د دولت نه مغختره دا چې د دې په بدل کې موږ ته نور داسې تخمونه راکې چې هغه شی ته بیا زموږ مخه نشي. کنارو باندې دو په بدل کې به چې موږ سره کوم مکو شي موږ ته اصلاح شوی تخمونه راکې د وریجو دا مثال دا راکې د شولو او د غنمو راکې د جوارو دا کوم مکو چې موږ سره سره به چې موږ ته راکې.
دا په داسې حال کې ده چې د بزګر د ورځې په مناسبت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وویل چې په تیر یو کال کې د بیلابیلو ولسوالۍ کروندګرو سره د زرګونو ټنو اصلاحي تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درمل مرستې شوي دي. پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو کروندګر هم د وچکالۍ او نورو ستونزو څخه شکایت کوي او د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کوکنارو د بندېدو په صورت کې دې ورسره اړینې مرستې وشي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو ټولنې د دې صوبې له نوي منتخب حکومت تمه لري چې د دوی د مهم مسلو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د صوبې هنرمندان که د موسیقۍ او یا هم د ډرامو د ډګر دی له حکومت غواړي چې د عمر خوړلو او ناروغ هنرمندانو لپاره نه یوازې میاشتنی مالی مرستې مقرر کړي بلکې د هغوی د علاج معالجې غم هم وخوري. خو ځینې پېښور میشته هنرمندان بیا وایي چې له حکومته د ښېګړې تمه لرل ابس دي او دا چې د صوبې هنرمندان باید د کار روزګار لپاره د اسلام آباد او پنجاب مخه وکړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې د نوي منتخب حکومت جوړېدا د دې صوبې د هنرمندانو هیلې غوړولې دي چې ګواکې د مسلو د حل خواته به جدي ګامونه پورته شي. د هنري ټولنه په نوم د هنرمندانو د یو تنظیم جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد د مارچ پر 18 مشال لوي ته وویل غواړي چې د نوي حکومت له چارواکو سره ژر وګوري او د هنرمندانو مهمې ستونزې ورته مخې ته کېږدي.
حکومت چې کوم اوس وجود کې راغی دې سره به ان شاء الله تعالی هنري ټولنه ناست غواړو منګه چې زمونږ څومره هنرمندان دي خاص کر کوم مشران دي حکومت مخ کوم دوه پیرې اعزازیه دي هنرمندانو ته ورکړي ده او موږ ته په خاص توګه دا وایو چې موږ سره کوم سینیئر مشران دي هغه شپېته کلن دي نو دې ترې هغه مردینی لګه دي خو چې تا حیات ته دې ته مقرر کی بل دا چې صحت مسله ده خاص کر پکې دي سینیئر مشرانو ته ډېر زیات پکې بیمار دي د نشترحال بندیز هم دي د ډېر خلکو کار او د دې د لاسه خراب دي دې کې با شوګان کې دې دې کې با د موسیقي پروګرامونه کې د خلک برات لل خوان بو یو ډېر مزب وو د دین دا تم هم لرو چې څنګه مخکې وو نو چې نشترحال دغه شان د دې هلو زلو د پاره او د دغه موسیقي او دې د پاره آزاد پاتې شي.
د فضل وهاب درد په خبره هنري ټولنه په 2000 زیږدیز کال کې په پېښور کې جوړه شوې او د راجستر غړو شمیر یې دا مهال 1300 دی. په پېښور کې سندرغاړی ډاکټر عرفان خلیل هم چې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی په پېښور کې د یوازیني لوی حکومتي تالار نشتر حال هنرمندانو ته په اسانو شرطونو د نه ورکول کېدو ستونزې یادوي. د ده په وینا ټولنه له حکومت خیرات نه بلکې د کار فرصتونه غواړي.
سلسله شروع کړو د وظایفو نو مونږ داغي او ټایټل ورکړو کړو چې مونږ ته خیرات لري پکار مونږ ته دغه حق پکار دي خاص تر باندې د نشراله والي سره چې مونږ ته کار اوپن دي کنه چې مونږ دا د شوکانو د پاره اوپن چې مونږ سره د سه حال په خبرې کېشته نه خو یو حال چې د هنرمند د روزګار د پاره خفه دي دي شي هغه یو داسې یو ریټ مونږ ته یاد کی کړه لکه مطلب انکاری نه راځي.
د نسترحال په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې د حکومتي تالار په 1915 کال کې د صوبې د موسیقۍ او کلتور د ساتنې او ودې په هدف جوړ شوی دی. په تالار کې پر یو وخت 600 کسان زیاتې شي او د انتظام چارې د کلتور محکمې په لاس کې دي. پر دې سربېره د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په تیرو دوو حکومتونو کې وخت په وخت د هنرمندانو لپاره د میاشتنۍ او مالی مرستو پروګرامونه پیل شوي ول خو په دوامداره توګه و نه چلیدای شول. د 2024 د فبروري 8 د عام انتخاباتو پر نتیجه کې یو اړبیا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو بریالي او نوماندانو په صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. د اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په کابینه کې د کلتور چارو د سلاکار چوکای د زاهد چنزیب په نوم د هزارې یو سیاستوال ته ورکل شوی ده. په داسې حال کې چې د صوبې نوي حکومت لا هم د کلتور په اړه خپل پالیسي نه ده په ډاګه کړې ځینې پېښور میشته هنرمندان د صوبې د تیرو حکومتونو کارکردګۍ ته په کتو له نوي حکومت هنر ته د ودې ورکولو په برخه کې د ښه او اغیزناکه کار تمه نه لري. لدی هنرمندانو څخه یو د ټلویزیون او سټیج د پښتو او اردو ډرامو نومیالی اداکار خالد خټک ته چوایي هنرمندان باید د حکومتي مرستو په انتظار ونه اوسي بلکې په خپل مخسر ځان ته کار پیدا کړي.
اسلام آباد کې پرائیویټ سیکټر کې ډېر نومړي چینل دي هغه ډېر زیات کارونه کوي لګیا دي زلالم مام سټرګل شروع کوم ولی زه خو سروایو کوم زما بچی دي کور کرایا ده بجلی بل دي زه خو په خبر کې نشم کې ناشته چې دلته کار نشته ټي وي سټېشن بند شو نور پرائیویټ سیکټر کې کار نشته ډایرکټر اف کلچر نه سپورټ کوي لګیا دي زما د کراچي آرټس زما د پنجاب رور آرټس زما د بلوچستان آرټس خپل ژوند پرې خې دي او منډې ته لاړ اغې دا نوې چې حکومت چرته دي اغې وای چې لری کا یار خپل کار کوا ما خپل دیاړي نه کوا سبب دا کارونه ختم یو مونږ به مازور یو بیماران به یو او بیا ته کال به یو مونږ ته بسوک راکې نن پیسې وګټه ځان سره جمع کا چې سبا دا پیسې ستا په کار راځي.
د هنګو یو مشهور سندرغاړي ګلنواز ولی چې لتهرو 22 کالو راهیسه سندرې وای د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د هنرمندانو د مسلو د حل په برخه کې د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت څخه تملري د استاد خیالومت په خله مشهور شوه دا یو شعر راته وایو دا سه سل خزان راغلل دا سه سل سپرلی تیر شوی دغه عمر د جهان دی کلا څنګه او کلا څنګه
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د سواد په مرکز منګور کې د خپل کور فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره 1.5 کال په خوا جوړه شوې چې تر ډیره یتیمان ماشومان پکې زده کړې کوي. دا اداره اوس د هلکانو انجنونو لپاره جلا جلا څانګې لري. په اداره کې د یتیمانو ماشومانو پر تعلیم او روزنې سربېره هغوی ته د کسب او کار تربیه هم ورکول کېږي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور فاونډیشن له مشر او بنسټ ایښودونکي حاجی محمد علي سره د دې ادارې د جوړښت او کار په اړه مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
نیاز صاحب ډېر مننه. خپل کور فاونډیشن په 1996 کې شروع کړو. زمونږ سکاوټس یو څو ملګرو زما سره او الله فضل اوس زمونږ درې کیمپس دي، بوایز کیمپس دی، گرلس کیمپس دی، او اوس خپل کور ویلج مونږ جوړ کړی. کوم چې ډېر ماشومان دي داغو پلیټس مونږ جوړ کړي. پار پلیټ کې لس ماشومان دي، هغه ماشومان چې داغو په دنیا کې سره څوک نه، نو په هغې باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سسټر چې کوم زمونږ کمې جنکو دولسم کړی او هغه په یونیورسٹی کې یا میډیکل کالج کې یا نرسنګ کې. نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باید اسپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې مونږ کار کوو، د اسپیشلی د یتیمانو ماشومانو لپاره. د الله پزل دې دیو خې زمو سره د 800 نه زیات ایتیمان جنکې سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی، په یونیورسټو کې دی، په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ور ده.
نو له سو شپږ نوي کې تاسو یې د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان دي. دغه ایتیمانان څنګه دا غي کرایټیریا یا دا غي معیار څنګه ده؟
منګه کال په کال یو سروي کو او په هغه سروي کې دا پته لګي چې موږ ته پزرګونو اپلیکیشن ناشي. زموږ یو فارم دی، فارم کې د پیمنی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروي ټیم یا هغه سروي اجزي او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیریا لګ بدلیږي. ځکه ماشومانو تعداد ډېر زیات سیوا دی پزرګونو او موږ لږ ماشومان اخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډېر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دوی واده کړی، نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا. نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لږ سختوم. تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویلو شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی دی چې هغه موږ وستایو؟
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د عام روایتي یتیم خانو شانتې نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونه دي، سکولونه دي، پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وي. ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزل زمونږ په دې علاقه کې وس خا د ټاپ ریزلټ دی. د سپورټس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوی دي. صوبی زمونږ د سومر ریجن چې دی په دې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده. او بیا ډېر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال درکوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نو زیات امتحان په میډیکل کې شو. بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډېر ماشومان تری دي. او غټه خبردار کړه چې تاسو ګو د چینج پالیسی سره وای نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل الومنۍ ده، دا خپل پرزیدنت دی، جنرال سیکرټری دی، هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي او زمونږ په بورډ آف ډایرکټرز کې خپوره تعداد چې دی یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دی. نو دې ته چینج وایي چې یاره کوم ماشومان خپل خپودرېږي. نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میرا شو چې د حکومت هم زده کړه وکړه. او حکومت چې دی هغه چونکې دا خو بیسیکلی ذمہواري د سټیټ ته کنه رسپان مونږ خو سیدا ولنټیرلی کار کوو. نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړې کړې. دا هغه د سټیم پورې د بورډ ممبر وم. او بیا کم چې د زګدا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی د پای کې مونږ خټ چینج راوستو. دلته کې خلک راځي، ټریننګ کوي، طریقې زده کوي. ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې د سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کار نه کی چې سیستم یې نو الته خکار کی
اوس خپل کور تاسو وای چې درې لوی ودانې لري درې کیمپس لګي لري د لکانو جنکو او بیا یو بل اوس ته دې اخراجات کم ځای نه راځي دا څوک ورکوي او په دې کې کوم کسان کار کوي څومره دي او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې هم ورکوي
دې وخت کې زموږ سره تقریبا 160 پیډ سټاف ملازمین دي چې هغه له موږ تنخواګانې ورکوي دي نو تاسو مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان یو ایتمان ماشومان چې په هغه وخت کې 800 تقریبا سیوا دي او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکوي هغه چې پیس ورکوي نو هغه باندې سټاف تنخواګانې چې دی هغه پوره کیږي او دا اداره لکه په خپلو خپو ودرېږي بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي د هغې لپاره موږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچه ورکوي څوک د لسو ورکوي دا ماشومان د هغه خلکو بچي دې ته موږ کوارټرلی رپورټ لیږو نو داسې یو سیستم چې دی دا زموږ روان دی او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي په زکات باندې هم کیږي خو مین ټارګټ سیستم دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې موږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچه راځي نو خو تقریبا د وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
کومه تل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي خدای لري وسیه عمر روان دی تاسو 250-350 کال وي او د ډیر شو کال نه دغه ادارې کې کار کوي نو چې بل لا شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی
نه سه مستقبل خدای دې کنه چې پرنیشر کې واځ زنه ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي خو زمونږ مین چوس کم د خوردغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي لکه زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د غلکانو ده او د غلکانو جذبه زمونږ نه زیاته سی واده کرکم چې زمونږ الومنای د خپل کور جوړ شوی دی نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مینول دی چې د سوګیدار سکار دی د پرنسپل سکار دی د اکاونټنټ سکار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو وایلی شئ کنه سوسایټی پټ چې کوم ریکوایرمنت دی هغه موږ ټول پوره کړی دی نو د دې ادارې چې دی کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسي ناس هم کو زنیم نو د سبا بل قسم چلولای شي خو به زمونږ سستینبلټی چې دا غا زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار رقم سټوډنټان چې دی کنه اعظم مین سورس دی
د قله اعظم وسمره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ورو شو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي اسمره دی او هغه په کم زیونه کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولر داس تربیت ورکړي چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي شو کدا کسان د تاسو تربیت نه ورکړي دوی بس کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارق شوی دي دا غو خپل علم نه دی دا غو په کال کې پیرګې درین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه اله په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدې کې به لکه ډېر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفون تلو ځکه دا یتیم ماشوم کیسه ده چې لکه دغه خپل پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لړ نشي راتلی ډېر غران دا وسوم چې ډېر ماشومان چې هغه موږ ته ډېر زیات مسلې خو هم په ډېر طریقې باندې هندل کو او په کوم څه ولا کو مختلف طریقې باندې نو کار آسان نه ډېر غران کار دی نو کدا دلته نه راغلي دا ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوی جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان چې د چا چې پلارانو نو هغه د دهشتګردۍ طرف تللی وو هغه جرایم طرف ته ځي هغه لاګانې کوي او د دې داري سټارټوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهي قاتلانو کله چې موږ داغه سروې کړو داغه بیسیک وجه چې داغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې را د خلکو نه ستمه لري چې را داسې ادارو څنګه خصمانه وکي تاسو څنګه مرسته وکي یو عام کس ته هغه چې دنه مو چې را زه دغه یتیمانو د شي مرسته وکم چې دوی په مستقبل کې خسړې ته جوړ شي ښه انسان ته جوړ شي ښه شهري ته جوړ شي
ورا ما نه سده سده کنه ځنګ په اسلام کې خو زکات مین سورس ده کنه زکات هر یو کس ورکړي ټیک شو موږ لا زکات راکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کول شي چیرې زبر د یو ماشوم زموري اخلا ماغه بدای ډونیشن را لګی شي او زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر څه چې دی هغه انلاین کړو زمونږ یې پیسې اکاونټ ته خپل کور فاونډیشن بنوم پاګی ته سره پاسه راتلی شي انلاین بانکینګ باندې پیسې را لګی شي نو مین د خلکو زمونږ د غره چې او ماشالله سګال چې موږ کم د غو چلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پا پای کې ډېر خلک دي چې یو روپې ورکړي دا خو زموږ د پاره هم د لاکھ روپو نه سیوا ده ځکه چې دغه ایپ ته تلل او ډونیشن د بټن دبول بیا خپل کور او هغې ته روپۍ زموږ د پاره هم واټر شوی دی نو په خلکو کې د مخکې نه بس سکل چې ما وکتو که نه یا خو زموږ لینډ سیستم نه نو ډېر زیات خلک سپورټ یو دي زموږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک نو خلکو زما دا ریکویسټ چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا د ادارې له ورکوئ نو ستاسو په وجه باندې سکل موږ ته زیات مالی کرایسس دا و چې موږ په اولنۍ پیره باندې موږ سکل ایډمیشن ونه کړو ځکه انفلیشن ریټ دومره سوا شوی چې موږ کنټرول نشو کولی ځکه موږ وایو چې ښه خبردار چې دا خشته ماشومانو ساتو د دې بجه بچ نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي نو سکل موږ ایډمیشن سټاپ کړي ځکه موږ سره تقریبا د سو نه زیات ماشومان دي چې دا زموږ سره خرچه نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات په دې کې پوره کوو
تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو داو حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلی چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې داغي پلار نشته داغي چې نه سوخشته دي نه چې داغي زده کړې جاری وساتي داغي تربیت وساتي دوی وایي چې دغه اداره د تیرو دیرشو کالونو په دې علاقه کې چې نو د ماشومانو خصمانه کوي هغې ته تربیت ورکوي او څلور سوه داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او په خپل روزګار کې دي زیر خپل قربانۍ
دا مشال ریڈیو دا